سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د ماشومانو د تعلیم د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کوي. ریچارډ بنټ بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې له رسمي تور پرته د 114 ورځو لپاره د قلملار ټولنې د مشر متیولا ویسا د توقیف دوام یا خپل سری نیونه او غیر مواجه اقدام دی. بنټ لیکلی چې ویسا حق لري مدافع وکیل ولري او د خپلې کورنۍ له غړو سره وګوري. بنټ یو ځل بیا د ویسا د سمدستي او له قاعدو شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي د طالبانو حکومت ورته د محرم د لسمې د مراسمو د محدودولو خبره کړې. د شورا پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو حکومت د دوی له استازو سره په کتنه کې د امنیتي ګواښونو په دلیل د محرم د مراسمو د محدودولو غوښتنه کړې. د شیعه عالمانو شورا وایي غواړي چې په کابل او ولایتونو کې د تیرو کلونو په څیر د محرم د لسمې مراسم شاندار او پراخ وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په یو بیان کې ویل چې د شیعه هیوادوالو د مذهبي مراسمو ازادي پر خپل ځای ده او امنیتي ادارو ورته امنیتي تدابیر زیات کړي، خو مجاهد دا یادونه هم کړي چې د بشپړ امنیت او احتیاطي تدابیرو لپاره په ځینو سیمو کې د لویو غونډو جوړول یا په ډله ییز ډول تګ راتګ محدود شوی دی. برتانیا خبرداری ورکړی چې د هیواد ته نوي ورغلي افغان کډوال خای بې کوره پاتې شي. د برتانیا حکومت مخکې تایید کړی و چې د کډوالو ته خو هم خبرداری ورکړی و چې د رواني جولای میاشتې تر پایه له موقتي استوګنځایونو ووځي. د برتانیا حکومت هغو زرګونه افغانانو ته چې نږدې 2 کاله مخکې د هیواد ته کډه شول د سیاسي پناه د ورکولو ژمنه وکړه. ډیری د افغانان لا هم په هوټلونو کې اوسیږي، خو پرون د کابینې د دفتر وزیر جانی مرسر پارلمان ته وویل معلومه نه ده چې ولې دا افغانان چې برتانیا راوستي دي د حکومت له ملاتړ پرته ژوند نشي کولی. ښاغلی مرسر وویل حکومت یې غواړي چې دا افغانان په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان چې ځانونه یې خوندي نه احساسول برتانیا، متحدو ایالتونو او د لویدیځ نورو هیوادونو ته کډه شول. روسیه پرون د تور سمندرګي لاره د غلې د صادراتو د راتلونکو په اړه خبرداري ورکړ. دا وروسته لدی چې مسکو د دوشنبه په ورځ د هغې مهمې موافقې له تمدیدولو ډډه وکړه چې له مخې د اوکراین له بندرونو څخه غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېدلې. د مسکو له خبرداري 2 ساعته مخکې اوکراین وویل د روسیې د وړ میشپې حملې د اودیسه بندر زیانمن کړی دی. دا بندر د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب د موافقې له مخې د غلې د لیږد عمده دهلیز و. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل کله روسیې پرته صادراتو ته د اجازه ورکولو لپاره نوې موافقه کیږي نو دا خطرونه هم باید له پامه ونه غورځول شي. او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نړۍ باید تر دې هم د تودې هوا څپې ته چمتووالی ولري. په داسې حال کې چې د شمالي نیمکرې په هیوادونو کې هوا په بېساري ډول توده شوې، په ملګرو ملتونو کې د هوا پیژندنې د نړیوال سازمان د تودوخې سلاحکار جان نیرن پرون وویل دا توده څپه به دوام وکړي او نړۍ باید ورته چمتو وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اروپا په ډیرو برخو کې پرون هوا خورا زیاته توده وه. همداراز د شمالي نیمکرې د ځینو هیوادونو په ځنګلونو کې د اورونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خبرونه وو چې له ازادۍ راډیو مو واوریدل. قدر منو اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړی استازی نن په 3 ورځني سفر کابل ته ځي. احتمالا د پاکستاني طالبانو د ډلې حملې به له افغان طالبانو سره د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
ټي ټي پی غټه برخه د ډیورن د کرخې په دواړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي.
دا موضوع په یو مرکه کې شاربو. سپینه مڼۍ وایي چې په امریکا کې د افغانانو د میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو عمده قربانیان ماشومان دي.
په دې موده کې په 1501 پیښو کې 640 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوی دي.
د کندهار له حوزوي روغتون سره د سره صلیب د مرستو د کمیدو په اړه هم یو راپور لرو.
دا سازمان پیوازان موږ سره سره چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري، مخکې دلته تر څه خدمت کوي، اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو یا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته تکل شوی چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن کابل ته درې ورځنی سفر پیل کړی. راپورونه وایي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور د افغان طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پر دې مقام تر ټاکل کېدو وروسته نن چهارشنبه کابل ته د لومړي وار لپاره درې ورځنۍ سفر کوي. آصف علي خان دورانی دا سفر داسې وخت کوي چې په وروستۍ ورځو کې د پاکستان پوځي چارواکو تور لګولی چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه کوي. د پاکستان لوی درستیز تیره جمعه وویل دوی د طالبانو له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال دو ته پرې نږدي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې پوره کړي. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې تیره چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر یوه چاونۍ د وسلوالو په بریده وروسته وسلواله نښته کې تر لاسو زیات سرتیري ووژل شول. وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ادا کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپل وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپل ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته دغو سرګندونو ته په ځواب کې وویل چې دوی د دوه تړون له امریکا سره کړی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. اوس به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان دورانی د طالبانو حکومت له چارواکو سره پر دې او نور موضوعاتو بحث وکړي. د یادولو وړ ده چې تیر ماښام هم په پېښور کې وزانمرګ برید خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي چې تمه کېږي له آصف علي خان دورانی سره پر مهمو مسایلو بحث وشي لکه ډیورنډ کرښه او هغه تورونه چې په وروستیو کې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت لګولی دي.
و موریدل چې په پام کې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځنګړی استازی آصف علي خان دورانی نن په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. ویل کېږي چې دورانی به د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د وسلوالو پر حضور هم له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. په دې وروستیو کې د پاکستان ګڼو پوځي چارواکو تور لګولی چې ټي ټي پي له افغانستانه په پاکستان کې حمله تنظیموي. زما همکار د وروستیو ناندریو په باب د ملي دفاع وزارت له پخواني مرسیال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې اسلام آباد په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د حضور د تورونو په لګولو سره غواړي څه ترلاسه کړي.
پاکستان د ډېر پخوانه کوشش کړی دی چې ټي ټي پي په دوه برخو وېشل وي، یو ښه طالبان او بد طالبان. ښه طالبان د پاکستان د پراغه وو چې په افغانستان کې د جمهوریت په ضد باندې عملیات کول، او بد طالبان هغه وو چې د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د حکومت په مقابل کې حمله کولې. نو په دې خاطر باندې اوس هماغه فارمولا روانه ده. هغه ټي ټي پي چې برخه یې یا نورې توریستي ډلې چې د پاکستان اهداف لپاره کار کوي هغه سره ښه روابط لري، او هغه چې د پاکستان د اهداف مقابل کې دي هغه سره بد روابط لري.
میخیل صاحب فکر کوي چې دغه طالبان همغه طالبان دي چې کلونه مخکې و؟
دا ځلې طالبان د تیرو وختونو زلمانه لکه متفاوت دي. هغه دا ده چې طالبان اوس د نورو ملکونو سره مستقیم روابط لري، لکه د ایران سره، د امریکا سره، همدارنګه د روسانو عرب او چین سره په خوا په تیر دور کې طالبان یوازې د پاکستان د لارې د نورو ملکونو سره رابطه درلودلې، نه هر څه د پاکستان په کنټرول کې وو. د پاکستان توقع شاید د طالبان په کابل کې دا وی چې تاسو د هغه طالبان په مقابل کې جنگ شروع کړئ چې کوم د پاکستان په ضد باندې موجود دی او یا عملیات کوي، او دا به د طالبان لپاره مشکله وي، ځکه که طالبان داسې یوه جګړه شروع کوي د خپلو هغه ډلو سره چې په کلونو کلونو سره یو ځای جنگ کړی دی، نو ټولې افراطي ډلې به د دې په مقابل کې ودرېږي او بالاخره د طالبانو حکومت به د دې ځنه سقوط کوي. نو دا د پاکستان لپاره یوه لویه مسله ده. هغه ګروپونه چې د نورو په ضد تقویه کړي وو، اوس په بیرته د دوی په ضد باندې استفاده ترې کیږي.
آیا پاکستانی طالبان واقعا په افغانستان کې حضور لري؟ که لري، دا کله افغانستان ته راغلي دي؟ او که نه لري، ولې دا تورونه لګول کیږي؟
ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان یو څه تعداد چې په افغانستان کې اوسي کې هغه د پخوانم ډیر فعالیت نه درلوده، اما ټي ټي پی غټه برخه د ډیورند د کرخې په دوړو خواو کې ده او زیاته برخه د پاکستان طرف ته ده. نو په دې خاطر باندې هغه خپل جغرافیه لري، ځای لري او خپل اورګنایزیشن لري، دا ملامتیا ټوله په افغانستان اچولای نشي. اما د افغانستان طالبان لپاره به دا مشکل وي چې ټي ټي پی په مقابل کې جګړه مخ ته ویسي، چې هغه دوه علت دي. یو علت هم دا ده چې دوی په کلونو سره یو ځای کار کړی دی، خپل ویان لري، تګ راتګ لري سره، نو دا به یو بل جګړه د طالبانو لپاره وي او ټول افراطي ډلې به دا هغه سره یو ځای کیږي.
میاخل سے پدے برخه کې بهترینه تګلاره څه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ دغه تاویلی مویلی پایته ورسیږي؟
نو بهترینه لار همدا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت او ولسواک حکومت رامنځته شي، چې هغه هم افغانان پر اسمت پیژني او هم نور منطقوي هوادونه. کچېره په افغانستان کې غیر مشروع حکومت وي او مختلف افراطی ډلې په یو شکل نه یو شکل په افغانستان کې وي او یا په سرحداتو کې فعالیت کوي، نو دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده او د سیمې هیوادونو لپاره هم په ګټه نه ده. نو غیر مشروع او غیر قانونمند حکومت د افغانستان او د سیمې لپاره یو لوی خطر دی.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیلو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په دې ورسیو کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له کبله مرستو ته د وړ کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. د سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې د 2020 کال د دسمبر نه د 2023 کال تر مې میاشتې پورې د دې کسانو شمیر له 10.1 میلیون څخه 14.1 میلیون ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د سه شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستو او خدماتو ته د وړ کسانو شمیر 15 سلنه زیات شوی دی. اوچا وړاندې ویلي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې او خدماتو ته اړتیا لري له 1.1 میلیونو څخه 1.15 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا شمیر د 2020 کال د دسمبر نه د سږ کال د می میاشتې پورې زیات شوی. د بلخ ولایت د رسنیو یوه کارکوونکي رویدا قادری وایي سره له دې چې د خپلې کورنۍ یوازې ډوډۍ پیدا کوونکې وه، خو څو میاشتې وړاندې د واکمن نظام لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. میرمن قادری ازادي راډیو ته وویل
ما انوای خوشنطا بداریم که هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خوشنط بکنیم.
موږ هر دل تاوتری خوالی لرو هر اغتر چه روح کرد ودوی هغه تاوتری خوالی دی. زه د کورنۍ ډوډۍ پیدا کوونکی یم خو له ما څخه کار اخیستل شوی دی. اوس که بهرنۍ ادارې او نړیواله ټولنه زموږ ملاتړ وکړي چې له کوره بهر کار وکړو، دا د یوې ښځې لوی ارمان دی.
همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنند که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم. بزرگترین خواست یک خانم این است.
فریما بیا د کابل ښار په یو ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو لخوا د بندیزونو له امله له ښوونځي محرومه شوه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز دوام ورته خواشینوونکی دی.
هلکانو په مکتب کې آزموینه پیل شوې دي، خو په تاسف سره چې د نجونو مکتب اوس هم تړلی دی. دا ډېره مایوس کوونکې دي چې موږ له خپل سرنوشت څخه پاتې یو، او په دې برخه کې نړیواله ټولنه هم کوم کار نه دی کړی.
په افغانستان کې باید د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، وایي چې ښایي په دغه هیواد کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په تړاو مرستې ته د اړمنو ښځو شمېر د اوچا له شمېرو څخه لوړ وي. د دوی له ډلې مونسي مبارز ازادي راډیو ته وویل
په
یقیني توګه دا راپور د افغانستان د تریخو حقایقو ښکارندویي کوي. زه ټینګار کوم چې که فرصت برابر شي او طالب ګواښ نه وي، یوه سروې باید ترسره شي. زه ډاډه یم چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ټکان ورکوونکی دی. نور ارقام به هم ترلاسه شي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله ماجبین احمدزی وایي د ښځو پر کار د محدودیتونو زیاتوالي میلیونونه اړ افغانان له بشري مرستو بې برخې کړي دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر سنګارتونونو د بندیزونو په اړه په غبرګون کې جنسیتی زورونه د بشریت ضد جنایت وباله او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید داسې کار مخاوني ول شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وایي په امریکا کې د هغو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې د کانګرس د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ په دې اړه لایحې ته په اشاره سره وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تل د افغان متحدانو ملاتړ او هر کله کړی.
د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وایي هغه هڅې چې د امریکا کانګرس یې د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کوي هر کله یې کوي او له دې هڅو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي کربي د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
موږ په اطمینان دلته د افغانانو د بیا میشتیدنې لایحې په اړه له قانوني هڅو ملاتړ کوو. نه غواړم د قانون جوړونې له پروسې مخکې مسایل او یا د هغه څه په اړه وغږیږم چې ولسمشر لاسلیک کوي کنه، خو نوموړی قوي احساس لري چې موږ باید د خپل متحدانو لپاره هغه څه وکړو چې کولای شو، او په خپلو سرحدونو کې له هغو هرکلی وکړو چې هغوی نوی ژوند پیل او بیا میشتیدل اسانه شي.
په ورته وخت کې یو امریکایي سناتور جری موران د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د جولای په 18مه یې د افغان تعدیل قانون کانګرس ته معرفي کړی چې په اساس یې افغان پناه غوښتونکو ته په امریکا کې د دایمي میشتیدو فرصت برابروي. نوموړي زیاته کړې چې دا قانون به یې افغان متحدانو ته یوه نوې لاره پرانیزي چې وکولی شي په امریکا کې نوی ژوند پیل کړي، او په ورته وخت کې د امریکا د امنیت په وړاندې د ګواښونو د کمولو لپاره ارزونې یو حیاتي بهیر رامنځته کړي. د تیرې شنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټه هم اعلان کړی و چې افغان تعدیل قانون بیا ځلې د تصویب لپاره د کانګرس دواړو مجلسونو ته لیږل شوی. دا قانون یا لایحه به حقوق افغانانو ته چې په امریکا کې دي او یا هم منتظر دي چې د هیواد ته ورشي اسانتیاوې رامنځته کړي. همدا ډول د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا ایسایوي په پروسه او په درېمو هیوادونو کې د افغانانو د پناه غوښتنې او ویزو د ارزونې په برخو کې هم د اسانتیاوو سبب شي چې له تصویب وروسته به یوه ډله د بیا میشتیدنې د ستراتیژي په خاطر رامنځته شي. محمد امین چې څه کم دوه کاله مخکې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته تللی، ازادي راډیو ته یې وویل هیله لري چې ژر تر ژره په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې په اړه پریکړه وشي.
مونږ افغانان له یو ډول نامطمئن حالت سره مخ یو. له امریکا نه، له دولت نه زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه ګونګ حالت پای ته ورسېږي د افغان کډوالو، او دوی ته قانوني اسناد په لاس ورکړي چې څو دوی ژوند شروع کړي دلته.
میرویس ځای چې دا محل په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي هم هیله مند دی چې په امریکا کې د افغانانو د دایمي میشتیدنې لپاره د کانګرس وړاندې شوی قانون تصویب کړي.
که چیرې داسې یو اقدام ترسره شي، نه یوازې دا چې هلته هغه افغانان به له یوې دایمي ارامتیا سره مخ شي او ارامي به ترلاسه کړي، بلکې د هغه نور افغانان چې په نورو هېوادونو کې په تمه دي، د دوی د کیسونو په پروسس کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
په افغانستان کې د جمهوری حکومت له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو خپل زرګونه همکاران د تخلیه په پروسه کې له افغانستان څخه وایستل او یا یې هم په امریکا کې د پناه غوښتنې په شرایطو برابر وبلل. د امریکا د پناه غوښتنې او کډوالۍ کمیټې د معلوماتو پر بنسټ شاوخوا 10,000 افغانان چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته لیږدول شوي، اوس د لنډمهاله بشردوستانه ویزو یا پرول په اساس په دې هیواد کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، اوس هم په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې فریده سیال چمتو کړي.
ل برېټانیا خبریدونکو میل انلاین خبرونه روسي غنه کلیکلی دي. ل 200 زیات ترجمانانو هغو کسانو چې افغانستان کې ل برېټنوي ځواکونو سره کار کړی دي، په روسي او کې د کورنۍ چارو د وزارت ل امر روسته ویزه ترلاسه کړی دي. دا ورسپانې په وینا د کسانو تر یو کال زیاته موده په پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې تیر کړی ده. وړاندې ویل شوی دی د اقدام د بشري حقوقو د هغو فعالانو او مدافع وکیلانو لپاره یو بریالیتوب دی چې د افغان ترجمانانو او نورو زیانمنونکو افغانانو لپاره د ویزو د ترلاسه کولو لپاره له مودې راهیسې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت سره خکېل و. دا 2020 کال په اگست کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته په زرګونو هغو افغانانو چې د امریکایي او د ناټو د نورو غړو هیوادونو له ځواکونو سره په افغانستان کې د ترجمانانو په توګه او یا نورو برخو کې کار کړی و، له ګډوډیو سره په ملو لزګونو الوتکو کې له افغانستان څخه وبستل شول. ځینې چې ونتوانېدل د بېلابېلو دلایلو له کبله د لیکت په دې پروسه کې شامل شي، د افغانستان څخه یې د وتلو لپاره د پاکستان، ایران او نورو هیوادونو لار ونیوله. ورځپاڼې د موسی په نوم د یو افغان ترجمان کیسه لیکلې ده چې وایي له یو کال څخه زیاته موده یې د خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اسلام آباد په یو هوټل کې تیره کړې ده. موسی ورځپاڼې ته ویلي دي چې دا کورنۍ ته باید د برېټانیې ویزې ورکړل شي، ځکه په وینا یې د ده او د کورنۍ ورځنی ژوند یې له مودې راهیسې په ټپه ولاړ دی. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د جولای په 12 نیټه اعلان وکړ چې د یو شمیر افغانانو ویزې اجرا کوي. دې وزارت ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته یې 24,600 افغانان برېټانیې ته لیږدولي او ژمنه یې کړې ده چې په شرایطو پوره افغانانو انتقال ته به دوام ورکړي. د ګارډین ورځپاڼې د افغان نجونو په سپورت تمرکز کړی او لیکلی دي د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په دې برخه کې مشغول افغان نجونې له پامه غورځولې دي. د ورځپاڼې په وینا دا وخت د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم ځینې لوبغاړي په استرالیا کې په تمرین بوخت دي. ګارډین په دې لړ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د کپټانې فاطمې یوسفی څرګندونې راخیستې چې وایي اوس مهال دوی د افغانستان په ملي ټیم کې لوبیدلې او اوس هڅه کوي چې بیا هم په ملي ټیم کې ولوبېږي. په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د نجونو په ورزش محدودیت ولګېده او د افغانستان یو شمېر ورزشکاران نجونې له هېواده ووتلې. د دوی له ډلې د فوټبال څو تنه افغان لوبغاړي استرالیا ته لاړې چې دا مهال هلته په ایلیک کې لوبیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم خزنه لوبغاړي وایي فیفا د دوی ته دا هیله مندي ورکړي چې دوی وتوانېږي له هېواده بهر د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاودو مهماتو ډیری قربانیان ماشومان دي. د دې ادارې د شمیرنو له مخې چې له ازادۍ راډیو سره یې شریکې کړي، په تیر یو نیم کال کې د دې مهماتو په چاودنو کې 640 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د افغانستان له بېلابېلو برخو لا هم د تیرو جګړو د سرګلولو، ماینونو او نورو مهماتو د چاودنو راپورونه ورکول کېږي. بختیار ساحل او په دې اړه تفصیل.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ډاوچاودو مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړوي. دغه اداره وایي په ټوله کې د 2020 میلادي کال له جنوري د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1,092 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د دې شمیر نږدې 15% ماشومان دي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویان پرویز احمد فیضی له ازادي راډیو سره په تیر یو نیم کال کې د ماشومان د مرګ ژوب د شمیرې شریکې کړې.
په تیر یو نیم کال کې زموږ ارقام ښیي چې ملکی وګړی په ځانګړي ډول ماشومان د جګړې له امله د پاتې شویو ماینونو او نه چاودیدونکو وسلو اصلي قربانیان دي، او په دې موده کې په 1501 پیښو کې 650 ماشومان د ماین چاودنو او نه چاودیدو وسلو له امله وژل شوی یا هم ټپیان شوي دي.
ول شوي د مرګ ژوبلې په دې شمیر کې هغه ماشومان هم شامل دي چې په کروندو لارو یا هم کوڅو کې د کباړ په نوم زړې وسپنې ټولوي، یا هم ځینې وخت د لوبو په وخت کې د تیرو جګړو نو چاودو سرګلولې او نور مهمات تر موندلو وروسته د لوبو لپاره کاروي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی یا یونیسف ویلي وو د روان میلادي کال د جنوري او مارچ ترمنځ میاشتو کې د بیلابیلو مهماتو د چاودنو له امله 140 ماشومان معلول او یا هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اړوندو بنسټونو فعالیت بسنه نه کوي او په دې برخه کې باید لا زیاتې همکاري وشي. د ایم ډی سی ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب حکیمی ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال هر میاشت 130-125 کسان د ماینونو د چاودیدو له امله وژل کیږي.
په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی د کندهار د میرویس له حوزوي روغتون سره خپلې مرستې کمې کړي چې د دې قبله نوموړی روغتون د درملو له کمښت سره مخامخ شوی. د روغتون ته راغلي ناروغان د درملو له کمښت څخه شکایت کوي او وایي ډاکټران له شخصي درملتونونو د درملو د راوړلو سپارښتنه ورته کوي.
دا غوښتن ته هر ورځ د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د فراه او غزنی ولایتونو زرګونه ناروغان راوړل کیږي. د دغه ناروغانو ډیره برخه د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي چې په خپلو سیمو کې روغتیایي مراکز نه لري او یا هم په شخصي روغتونونو کې د درملنې مصارف نسی پوره کولای. اوس له دغه غوښتن څخه د درملو د کمښت په اړه شکایتونه ډیر سیوي. میروی سبزوی روختون ته راغلی مریضان او داغوی پایوازان وای د روختون ډاکټران سپارښتنه ورته کوي چې له شخصي درملتونونو درمل او د پاسمان وسایل راوړي.
سید ګل مينوم دی د یلمن ولایت څخه مریضان اوسته دي. دوا او د خوراکي د هیڅ ترتیبونه دی برابر موږ خپل په شخصي پیسو باندې راوړو. نو دا سم پایوازان موږ سره ستا چې خپل د ډوډۍ پیسې نه لري. لاس شپې یو سړی لاس شپې کې شدالته زما سره ستا سره ځي یا د کښینې لاس پریوي ډوډۍ خوري خپل ډوډۍ ترتیب نه دی برابر. مخکې دلته هر څه خدمت کړي نو دلته اوس موږ هیڅ توان نه لرو چې یا دوا برابر کړو آیا موږ خپل د ډوډۍ ترتیب برابر کړو.
څنګه نه راغلی ته مریض مې راوسلې په دې وسره راوتې چې موږ برابر دوا د باندې دوا خمو سره راوړو په خامرس تر سره کېدل بل سره کمزوري ده. په بل خو موږ غلو به ډیر دوا یو ورکوي مریضان سره دوا یو ورکوي هر شی
د میروی سبزوی روغتون سره د تیرو شاوخوا دیش کلون رئیس د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د ډاکټرانو د معاشاتو په شمول د درملو په برخه کې هم مرستې کېدلې، خو د تیرو شاوخوا درو میاشتو رئیس له دغه روغتون سره مرستې کمې سوي دي. د روغتون یو لوی برخه د ماشومانو څنګه ده چې د مهال ناروغان د درملو د کمښت له امله لستون سره مخ دي. د دې څنګه مسول ډاکټر محمد صدیق وای د درملو د کمښت لامل اوس خلک ناروغ ماشومان نه ورتراولي.
د درمل مو کم سوي دي موږ کم ضروري درمل چې دي اکثریت نشته سره مخامخ یو نو واځي خبره ده چې دغه کوي چې دا فرق یې په خو خو چې مشته مریضان د لیر ځای سره لاله یو واځي به دا و چې دلته ګر شان مهیا و او ګر د دوی ته موت ورسېدله. مګر اوس چې مریض د لیر ځای سم راغلی او هغه دوا چې دته ضروري زموږ سره نه دی مجبور دي چې د بازار ته راځي موږ غوته نسخه ورکو راوړی موږ ورته تطبیق کوو موږ تشخیص کوو مګر هغه کوم دوا چې ټول چې ضروري دي هغه اوس موږ نه لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیار ریاست ویان ډاکټر عبدالمنان کاکړ دا ستونزې منیا وایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د تیرو درو میاشتو راهیسې خپلې مرستې کمې کړې چې له کبله یې میرویس روغتون د درملو له جدي کمښت سره مخ دی.
دوا کوم ته راغلی بیا د وزارت لښته دوا رااله نو دا شاوخوا د میاشت کېږي چې دا دوا دغه بند کړې ده باندې ICRC په افغانستان کې بنځي شبخانې تنګلوینه او چې پر ټول بند کړی دی نو غلښت دوا و نو غو مصرفیدل او
په افغانستان کې د سره سلیپ نړیواله کمیټې که څه هم د میرویس روختون په شمول په دغه هیواد کې د نورو لسګونو روغتیاي مرکزونو سره د خپل مرستو د کموالي مسله خپل مالی ستونزې بللې، خو د کندهار په میرویس روختون کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیټې وروسته تر هغه خپل مرستې کمې کړې چې